ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ناوریدون کو دیو ریډیو ته واره بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمګه خبرونه لا هم دوام لري په پیښور کې اوس هم وخت شوې دي د ماخه مې وو په کابل کې د شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې لس بجې شوې یو واره بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان هرات خار کې پرون په یو جمعات کې په بمی 14 کې د وجل شو شمیره یو کم ډیر شو تر رسیدلې او نن په کندهار کې د ناټو ځواکونو په یو قافله باندې ځانوجون کې حمله کې د مرګ جوبل خبرونه راغلي چارواکي تروسا شمیره نه خي خو د کندهار د پولیسو بیان وایي
په خیبر پختونخوا کې د پشکالی بارانونو او زی په زی سیلابونو لامل د سیندونو خوا ته یو شمیر ودانۍ زیانمنې شوې دي. رپورټونه وایي په دغه سیلابونو کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي دي.
هوا کې نمیم ډېره زیاته ده، د دې په وجه ځان نفر چې کوم د مورې ولې کېدلې دي د هغې هم د شپې د خطه شته د خپل مورې شو کړې دي.
او سعودي عربستان ته د نورو کلونو په پرتله سخ کال ډیر لږ پاکستانی وګړي د کار روزګار ورتلو کې بریالي شوي دي. د پاکستان د سینیټ د یوې کمیټې غړی سینیټر باز محمد خان وایي یو ښکاره علت یې د سعودي او پاکستان ترمنځ د ځینې لانجمنې سیاسي خبرې دي.
پارلیمنت یو فیصله وکړله چې موږ ته په دې کې څه قسم برخه اخیستل نه دي په کار، نه د یو ملک سره نه د بل ملک سره، په هغه باندې موږ ډیر سفر کیږو.
او سمرانی کو خبرونه د تفصیل سره.
د افغانستان په جنوب لویدیځ هرات ولایت کې بیګا ماخستن د شیعه مسلمانانو په جوادی نومي جماعت د ترهګرو لخوا په ترسره شوی برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي دوه تنان ځانمرګ برید کوونکي تیر شپه 8 بجې جوادی جماعت ته ورننوتل او ځان پسې تړلې 14 دن کې مواد له 14 ورکړه چې له عملی یو کم دیرش کسان وجل شوي او سلور شپته نور جوبل دي.
د افغانستان په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو په یو کاروان ځانمرګي برید شوی دی چې په حق لا د نیټو چارواکي وایي چې په دغه برید کې ځواکونو ته د سر زیان رسېدلی، خو دا چې څو تنه مړه او ټپیان دي په دې حق لا معلومات نه دي څرګند شوي. د کندهار امنیې قومندان جنرال عبدالرازق د وایس آف امریکا سره په خبرو کې پیښه تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې د پیښې پلټنو وروسته به معلومات د مطبوعاتو سره شریکوي. د کندهار د 14 پړه طالبانو په غاړه غستې.
په پاکستان کې غیر قانونو ګرځول شو توندرو وډلو لخوا په سوشل میډیا د ظلمو توندلاریتوب ته هڅولو وروسته اوس د پاکستانی طالبانو ناقانونه ډلې د ښځو دپاره هم خپله یوه ځانګړې مجله خپره کړې ده. 13 میاشت د پاکستان په سینټ کې ویل شوي چې په ګرد هیواد کې دا مهال یو سلویښت ناقانونه تنظیمونه په انټرنیټ د توندلاریتوب مفکوره خپروي او ځوانان ځان ته راکاږي او پروپیګنډ کوي.
د پاکستان په سینټ کې په خارجي هیوادونو کې د پاکستانیانو په حق لا قائمه کمیټې ته حکومت ویلي سعودي عربستان ته د مزدورۍ لپاره تلونکي پاکستانیانو په شمیره کې لوی کموالی راغلی. تیر کال سعودي عربستان ته د تلونکو مزدورانو شمیره 3,22,000 وه او سږ کال یوازې 70,000 پاکستانیان تللي. په دغې حق لا د ډیوا ریډیو سره په خبرو کې سینیټر باز محمد خان ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې سیاسي شخړې موجوده دي.
په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې په شکالي بارانونو 15 کسان وجلی دي. د خیبر جنسې په ملاګورو سیمه کې د یو چت غورځېدو له امله 3 کسان مړ شوي دي او په شبقدر کې هم بارانونو 2 کسان وجلی دي. د قدرتي افتونو انتظام اداره وایي چترالو بنو کې هم بارانونو سیلابونو فصلونه کورونه او تجارتي مرکزونه لاو کړي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د نهې پر ورځ د مطبوعاتو سره په خبرو کې شمالي کوریا، ونزویلا، چین، مشرق وسطا او د یوکرین په هکله د امریکې د خارجه پالیسۍ حال احوال تیر کړو. د روس لخوا ماسکو کې د امریکانو سفارتکارو د شمیر راکمولو د روس د صدر ولادیمیر پوتین د حکم په هکله د یو تپوس په جواب کې نوموړي وی چې ماسو سوزله د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف سره خبرداری شریکه کړو.
او رکس ټیلرسن د ایران او شمالي کوریا په موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د ایران په اړه باندې ویلي دي چې د ایران اټومي لوزنامې په اړه باندې چې کوم روانې خبرې دي هغه د ایران سره تړلې نورو موضوعاتو نه پام اړول دي، او هغه په ترهګرۍ کې مرستې کوي، عراق او شام او یمن کې په جنگ کې رول لوبوي. د دې ترڅنګ وایي چې امریکا د خواهش نه لري چې شمالي کوریا حکومت نسکور کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او د رپورټونو خبرونو نوروسته اوس د روانو چارو پروګرام چې سب موضوع وروړي د نن د پروګرام کوربه د ډیو ریډیو همکار صداقت جان صاحب دی، په خیر علي ورته
ډیر مهرباني نشروان کلندر. او ګران اوریدونکو د نن ورځې هلو وی وی پروګرام سره د پروګرام کوربه صداقت جان حاضر يم. تمینه او کلوس نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. وړاندې به موږ په پروګرام کې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې خبرې اترې کوو چې دا وخت په هیواد کې سیاسي فضا څنګه ده. موقتی وزیر اعظم انتخاب شوی دی، د دې نه وړاندې به څه کیږي په دې موضوع به خبرې اترې کوو. او د پروګرام په وروستۍ برخه کې به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت په اقتصادي پالیسو باندې یا تګلار باندې خبرې اترې کوو چې دا سوه هیواد په اقتصادي توګه په کوم ډګر روان کړی وو، په اقتصاد کې ترقی شوې وه او که نه. په دې موضوعاتو به خبرې اترې کوو. موږ سره به ډاکټر محمد زبیر خان راځي، ماهر اقتصادیات دی، ورلد بینک، انټرنیشنل مانیټری فنډ او داسې ګڼ شمېر نورو عالمی اقتصادی ادارو سره کار کړی دی، هغوی سره مشاورت کوي. او د پاکستان د تجارت وزیر هم پاتې شوی دی، زلاقت خان ملک صاحب دی، پېښور یونیورسټۍ د اقتصادیاتو د څانګې استاد دی، هغه به هم راځي د نواز شریف حکومت په اقتصادي تګلاره باندې به خپل نظر شریکوي. ګران اوریدونکو ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شي، 001-202-205-04 او 03، 001-202-205-03. بل د ټلیفون شمیره د 0800-999-00، 0800-999-00. په دې وروستۍ ټلیفون شمیره باندې ګران اوریدونکو په پروګرام کې ویډیا یا مفت ټلیفون کولای شئ، په تاسو پس خرڅ نه راځي، خو که دغه ټلیفون تاسو د لینډ لاین یا مزکین ټلیفون نو کوي. ګران اوریدونکو زموږ همکار ملګر ارشد حسین دا وخت اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په لیکه دی، زه ورته په پروګرام کې هرکلی به مرشد په خیر علی.
ډیره مهرباني صداقت جان صاحب،
مهرباني. سدي اقتصادي بخنه غوړم، سیاسي فضا دا وخت په پاکستان کې سرنګ کاری
څنګه چې تاسو ته اعلان دی چې پرون په پاکستان د پاکستان په پارلمان کې د نوي موقتی وزیر اعظم د ټاکنې لپاره انتخاب شوی و، او د هغه په نتیجه کې د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند یو وفاقي وزیر شاهد قاقان عباسی موقتی وزیر اعظم مقرر کړی شو. د هغه را په دې خوا به په پاکستان کې بل مرحله دا غي نه پس داوا چې نوې کابینه جوړول دي، او دا یو ډېر لوی اهم تاسک چې دی موجوده وزیر اعظم چې کوم اوس نوې راغلي دي ته په غاړه دی. نن هم دا خبرې کېدلې او دا اطلاعات را روانو چې امکان دی چې نوې کابینه به نن ماخام 3 بجې خپل سوګند پور تکړي، خو تر دې د ما په دغه کې موجوده وزیر اعظم بریالي نشو، او د نوې کابینې د ټاکنې لپاره د سلام مشورو لپاره چې په دغه کابینه کې به څوک څوک وي، دا غي د سلام مشورو لپاره موقتی وزیر اعظم په مری کې د نواز شریف چې د ګوند مشر هم دی او د خپل کورنۍ سره د عدالت د فیصلې نه پس په مری کې میشته شوی دی، د هغه سره د سلام مشورو نو یو لړۍ پیل کړی دا. نن هم تقریبا د هغه او د ګوند نور مشرانو ترمنځ په مری کې وګړو ملاقاتونه شوې دي، د 4-5 غنټو نه راځي دا ملاقاتونه روانو، او دا چې ګنګوسي کېدل چې کېدې شي او امکان دی چې نن دوی د کابینې د ټاکنې یا د کابینې د غوړه کولو د عمل سرته ورسوي. خو پرستو کې بیا د پاکستان انفارمیشن ډپارټمنټ چې دی پی آی ڈی چې وته موږ یو هغه لخوا یو خبر جاری کړی شو، په هغه کې دا ویل شو چې د نوې کابینې د سوګند پورته کولو دستوره به یا سباله یا بل رد کیږي او د دغه مشورو د عمل نه پس چې کله د موقتی وزیر اعظم روته او د خبريالانو سره په مری کې خبرې وکړلې نو هغه هم دا ویل چې را پروز وکي به دا نوې کابینه مونږه پر ځای کو او دغه کې به بیا دا تاسو نوم هم ته وشول چې په دغه کابینه کې به په امکاني توګه څوک څوک شامل وي او د کابینې ساخت او سایز به سوي هغه په دې حق باندې جوابونه ور نکړل خدای ویل چې د موجوده حکومت چې کومه پالیسیانې وي خاص کر د سی پیک په حق باندې هغه خبرې وکړي که څه هم وزیر اعظم نواز شریف یا پخوانی وزیر اعظم د خپل څوکین لری کړی شو خو د سی پیک په حق له هغه جوړ کړی شوی عمل به جاری وي او دا به سر تر رسوي نو بیا د دنه دام پښتنه وشوله چې تاسو دا ویلی شئ چې په نوې کابینه کې به هم غزاړه کسان شامل وي او کنا د کې بس ادلون بدلون راځي او آیا په دغه کابینه کې به د داخله چارو چې پخوانی کوم وزیر وفاقي شودر نثار علی خان هم شامل وي او کنا هغه په دې حق له باندې ځواب ور نکو خدای ویل چې پروز د کې به دا مرحله هم سرته ورسی دا سي ګنګوسی هم خوار دي چې کابینه به کې دي شي د تیرې کابینې نه وړوي پدې کې به زیاتره هماغه وزیران وی کم چې مخکيو خو دا اټکل کیږي چې د دې پورتفولیو یا د دې کم قلمدانونه دي هغه به بدل کړی شي او دا هم مطبوعاتو د خپل ذریعہ دا ویل چې په دغه مشورو کې یو خبره منستراغله دا مخه تراغله دا او هغه دا چې د خارجه وزارت د څوکې لپاره د ټولو نه هارت یا فیورټ کاندیدټ چې کېږي غنل کیږي په د مسلم لیگ نن په ګون کې هغه چودري نثار علی خان غنل کیږي خو دلته مهمه خبره دا ده چې چودري نثار علی خان د عدالتي فیصلې نه یو ورځ وړاندې د حکومت نه ځنې ګیلې مانیم کړې وي او دا هم ویلو چې کدا فیصله په حق کړاله او کو د دې په ضد رااله دی به نه یوازې د حکومت نه جدا کیږي بلکې خپل چوکې به هم پرېږ دی نو تر اوسه پورې په دغه اړه باندې دا غبل دیم د خبرګون مخه ته نه راغلي خدا ویدل شوی دا چې په دغه نن چې کوم سلام مشورې په مری کې کېدلې نو په دغه کې د پنجاب اعلی وزیر او د کابینې په خوانی غړي او د چودري نصر علي خان په شمول نور مدګریم شامل وو
سید ارشد د اسمبلی د قومي اسمبلی سره صورتحال دی آیا دا خپل میاد پوره کوي او کنه انتخابات په د میاد نه وړاندې هم کېدی شي عام انتخابات
ته خلاډ تاسو په پتر صداقت جان صاحب کم انتخابات چې کم د خپل حکومت کم خپل میاد پوره کیږي هغه په کال 2013 کې پوره کیږي اوس هم د نوې انتخابات ته په قانوني توګه وایني توګه چې حکومت خپل وخت پوره کوي مشکواته میاشت شته دي او دلته چې کم د وزیر د نواز شریف د څوکین د لری کېدو نه پس دا غد اهلیت نا اهل ګرځول نه پس چې د قانوني اسمبلی کم سیټ خالی شو په لاهور کې چې د قانوني اسمبلی سیټو 120 یا ان 120 نو په هغه هم د انتخاباتو اعلان شوه دي او هغه به د ستمبر په 18 نیټه وي او دا امکان هم دی د ګوند د مسلم لیگ ګوند ترمنځ د سلام مشورې هم روان دي چې په دغه انتخاباتو کې برخه غفتلو د پاره به د پنجاب اعلی وزیر چې کوم دا وخت نو شهباز شریف دی رامنس پکې کې او کنه بل سو کاندیدټ په مخه ترازی اوس هم پدغه کې لا دوه درې ورځې دي چې دغه به حتمی مرحله ته رسی خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پدغه سیټ باندې هر څوک هم جنگيږي د مسلم لیگ لخوا خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د لاهور یو وزرانه غړی راشد یاسمین هم اعلان کړی شوی دا غي نوم اعلان کړی شوی دی نو دا به هم پدغه انتخاباتو باندې اړوي ولې چې دا ویل کیږي چې دا موقتی وزیر اعظم د 15 وی خروج د پر راغلی دی خو مسلم لیگ د نن هم په دې تقسیم دی چې آیا د شهباز شریف د مرکز د سوبینه وفاق تراولی او د سوبینه وفاق ترازی ګون چې التکم سیاسي اثر رسوخ یا د حکومت چې التکم رواني د ترقی یا پرمختګ د پرمختیا پروجي دی هغه به کوم لخت رسی دا اندېخنی دی چې د نواز شریف د نا اهل ګرځې دو نفس که شهباز شریف د سوبینه مرکز ترازی نو ګون ته نور هم نقصان رسی
کوي لکه د وضاحت پر ارشد کله چې دغه انتخابات کیږي د ستمبر په میاشت کې د قومي اسمبلی په دغه حلقه باندې او که شهباز شریف فرض کا دغه انتخابات کټي نو هغه به قومي اسمبلی تراشي بیا د امکان د چاغه وزیر اعظم شي نو تر راتلون کو نور انتخابات بیا به دا موقتی حکومت یا بوری حکومت دا به زی او هغه به د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي او بیا به تر کال 2018 پورې هغه د حکومت میاد چې کوم دی پوره کوي. داسې به
بالکل اټکل هم دغه کیږي چې د موقتی وزیر اعظم د تو نه پس هغه یو پوخ وزیر اعظم په توګه راځي. خو که تاسو آئین ته وګورئ، د آئین کوم شکونه چې دي په دې اخلا باندې د ریپرزینټیټیو اکټ ته دغه دی، نو په هغه کې د پاکستان په آئین کې د موقتی وزیر اعظم خو د سره ځای نشته دی په آئینی توګه که وګورئ، په قانوني توګه وګورئ. ولې چې د پاکستان په آئین کې دا نه دی ورکړل شوی که یو وزیر اعظم زی یا هغه نا اهل ګرځي نو دا هغه په ځای به یو موقتی وزیر اعظم راځي. ها، دا کېدی شي چې انتخابات وشي په هغه خالی شوی حلقه باندې او یو پوخ وزیر اعظم راشي، خو د موقتی وزیر اعظم هم ځای نه و او هغه دوی راوستو. نو کېدی شي چې او حکومت نه غواړي که کوم سیاسي شنون کې چې کوم دی د هغې سره خبرې کېږي، حکومت په دا نه غواړي چې د پارلمان یا د موجوده حکومت چې کومه موده ده دا را لنډه کړي او نوې انتخابات اعلان کړي. ولې چې کومې پروژې کوم د پرمختیا کومې پروژې په پنجاب کې په خصوصي توګه او یا د هیواد په نورو برخو کې شروع شوې دي، نو د هغې پروژو سره د رسیدو په بنیاد به دوی په راتلونکو انتخاباتو کې ووټونه د خلکو نه اخلي. نو دا امکان ډېر کم دی چې ګلیدا حکومت په ختم شي او زر تر زر به نور انتخابات
لکه د وخت نه مخکې به نور انتخابات شي، دې امکان نشته. د حزب اختلاف د ګوندونو سره صورتحال دی، په خصوصي توګه پاکستان تحریک انصاف غي کې هم داسې ښکاري چې ګڼې اختلافات یا د یوې د قومي اسمبلی غړي په وجه باندې اختلاف رامنځته شوی دی. څه صورتحال د مبصرین سوې سیاسي سیونونکو سوې چې ګڼې
بالکل بالکل تاسو د مخالف ګوندونو خبره وکړه، نو دغه اختلافات چې کومونو د دغه خو پورا پتا پرون په دغه د وزیر اعظم د سیاله لپاره چې کوم ټاکنه دغه کېدل ووټونه کېدل په قانوني سملې کې هغه کې پتو لګېدل چې پاکستان پیپل پارټي ځان خپل کاندید راوستو، دغه شانتي پاکستان تحریک انصاف د شیخ رشید په شکل کې خپل کاندید راوستو، او د پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې کوم اتحادي ډله د جماعت اسلامي نو هغه خپل کاندید راوستو و. نو د اپوزیشن ترمنځ چې کوم تاسو د اختلافات او یا د موافقه خبره کوي، نو هغه خو پرون په دغه انتخاباتو کې را څرګند شو. او په دغه کې د ټولو غټه اهمه خبره دا مې سترااله چې عوامي نېشنل پارټي پرون په دغه انتخاباتو کې په دغه ټاکنو کې برخه وانه غوښتل او دا غوي د ریس داو چې اپوزیشن په یو متفقہ کاندید باندې نه دي سلا شوی، هغه وی دا نه غنی چیر په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. نو اپوزیشن یا مخالف ډلې هم تقسیم دي د ویشت کار دي، او د مسلم لیگ تر دننه هم یو اختلاف یو اصولي اختلاف موجود دي چې په صوبه کې بدلون راولي نو د هغه اثر به په صوبه او په مرکز یا د پاکستان کې د هغه په واکمنه او پر راتلونکو انتخاباتو پرې وځي. نو اوس دا اټکل یا چې کوم څېړونکو سره خبرې کیږي، نو هغه دا وایي چې د دلته خو بیا هم په دغه کې په مرکز کې د مسلم لیگ سره داسې خلک شته لکه شاهد قاغان عباسي هم دغه خلک چې هغه د وزیر اعظم دا کما ذمہواری چې دا 2013 د انتخاباتو پوری دا هم امکان دی چې دی هغه پوری دا ورسوي. خو کو په پنجاب کې د پنجاب په موجوده سیټ اپ سره بدلون راځي، نو داغه تاوان اگر انا سن اولا په خپل هم ویلې دي چې داغه تاوان به په هر اړخ واکمن ګوند ته رسی په صوبه کې.
رانا سن اولا خپل هم د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر دی او د پنجاب جو فکر کوم چې د پنجاب د قانون وزیر
هم وزیر دی، د قانون وزیر دی.
د تحریک انصاف کې دا سرکاري جګنه خپل کې اختلافات رامست شوې دي، په خصوصي توګه د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالي چې کومه سرګندونی کړې دي د پارټۍ د مشر عمران خان په حق لباند.
بالکل دا هم په چې من کوم سیاسي غړو سره یا مبصرینو سره خبرې کولې، نو هغه دا ډېر لوی گزار په تحریک انصاف ګوند بلی، او دا یو داسې گزار دی چې د هغه لپاره کوم تاسو کتلی وینو د مخالف ګوندونو لخوا د دغه تورونو د دغه ګلالې د تورونو د الزامونو د پلټنو او د دې د سیړنو مطالبه کیږي. او دا څه هم شوی دی نن دا پرمختګ شوی دی چې د پاکستان کم الیکشن کمیشن دی هغه ته هم یو خواست وړي شوی دی، او په هغه کې دغه غوښتنه شوی ده د الیکشن کمیشن نه چې عمران خان د هغوی په قول نور صادق امین او د هغه کردار هغه شان نه دی پاتې څنګه چې د په کوم بنیاد چې د آرټیکل د عین د مادې در شپیتم او د شپیتم په بنیاد پخوانی وزیر اعظم ګوښه کړی شو نو باید چې دغه دې په دهم لاګو شي او د عمران خان پر ضد د پاکستان په ستره محکمه کې د پاټه د فندونو په حواله سره د بهل مرکزونو چې کوم راغلي دي نو هغه هم اوریدنه نن روانه ده نن هم دا هغه اوریدنه شوې ده او د مسلم لیگ کم چې وکیلونو هغه ډېر سخت ټکونه او ډېر سخت دلایل مخې ته راوړي دي چې هم دغه په بنیاد باندې د اساسو د پټولو په بنیاد باندې خو یو کس د وزیر اعظم د کرسۍ نه لری کړی شو او باید د عدالت ذمہواري جوړیږي وغوښتنه کوي چې د عمران خان باندې هم دغه چاله راخاږي خو عدالت لا اوسه پورې دی کې د ریسټرینټ نه یا د ځان منې کړی دی کار اغستې دي او نن یې حکومتي ډلې ته ویلي تاسو به دا ثابتوي چې د عمران خان ګوند کم پنګې دي د بهر ملکونو هغه په غیر قانوني توګه ترلاسه کړې دي نو په حکومتي ګوند کې هم اختلافات شته او د تحریک انصاف باندې چې کوم دا اوس نیوکه شوې د ګلالې علاخه دوی د دې پوزیشن نور هم کمزورې کړې دي
سید اوریدون کې دی ارشد اغه غوونه به هم په پروګرام کې شاملو د عمران خان خلاف چې الیکشن کمیشن ته کوم ریفرنس د نه اهلی د پاره وړل شوی دا چاول دی په دغه بم تاسو خپل نظر خای خو د اوریدون کو غوونه خپل په پروګرام کې شاملو ملک نائب خان صاحب دی فارکوارټ نه ټلیفون کړی دی ملک صاحب په خیره لای
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دا سر مې کو چې دا کوم شه ګولالی په عمران خان باندې تور نه لګولی کنه ها آیا دا په 63 کې راځي دا د دې چې لا دیلان دی په کیس چاليږي او کنه به چاليږي بل محترم دا خبره وکړه چې دا کوم نگران وزیر اعظم او وزیر اعظم راولو نو دا یې نه سیاست نه و دا سی وانه خو دور اوست نو په دې خو دا سیاسي ټول ټوګي څوونه نه څه پښور وکړو نه څه پېټي جاج وکړو وختل خپل کاندیدټ یې ودارو کنه نو دا تاسو څه کولو چې دا ویلې په غلي کې دوه دي
ډیره مهرباني ملک نائب خان صاحب فارکوارټ نه تاسو په پروګرام کې برخه واخیسته عبدالله مسعود صاحب ډیر اسماعیل خان نه ټلیفون کړی دی عبدالله مسعود صاحب په خیراله
السلام علیکم تاسو محترم دوار ته سلام نوایم
وعلیکم السلام ډیره مهرباني
جمعه د رورجان لګدا ته پوسټ چې د چودري نصر خان بارا کې خود په تفصیل سره خبره وکړي خبره له د چا د پاکستانی میډیا مطابق چودري نثار صاحب خو د وزیرات وزیر اعظم کاندیدټ او خنغوري د خپل باندې ویل دي چې سن سیاسي نوښتل د شیخ افتاب نه علاوه بل په مسلم لیگ نوم کې سینیئر نشته معنا نو زه سینیئر یم نو آیا د وزارت خارجه دوی ته هم کې نو دوی به واخلي تاسو سره امکان غړي او بل ته پوسه مده وو چې د شهباز شریف راته خبره ده نو تقریبا نن درې څلور بجې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان دی فواد چودري یو پریس کانفرنس کوو نو یو مطالبه وکړه چې د هودیبیا پیپرز مل کیس ری اوپن شي نو دا یې سم معلومات لري چې د هودیبیا پیپرز مل چې کوم کیس دی د شهباز شریف خلاف پاره کې د شهباز شریف خلاف څومره ثبوتونه دي او کدای وزیر اعظم جوړ هم شي دا کیس اوپن شي نو یا دای بنا ایل شي او کنه تپوس ما دا الیکشن کمیشن چې کوم کیس دی عمران خان دا اس بابر چې کوم دی پی پی ټی آی او په خوانه کارکون دی اخره دی بس نو هغه خو الیکشن کمیشن محفوظ کړی دی خو دا کوم دا سپریم کورٹ دا عمران خان خلاف کیس روان دی نو هغه 63 ذکر کیږي نو 63 خو دا الیکشن کمیشن د پاره دا کوالیفیکیشن د پاره استعمال دی چې دا څه خو په تقریرانو دی باندې خو بالکل اپلای نه کیږي په قانوني ماهرینو وایي کله تاسو کاغذ دما کې نو پاره کې کسپټ کې نو هغه نه بعد پتا ځو باندې اپلای کیږي یا نه اپلای کیږي نو دا باسر درسر جو کومه د سپریم کورٹ خبره ده د عمران خان خلاف سمرا سترنګ کې دي شی او کنه شي کې دي مننه
ډیره مهرباني عبد الله مسعود صاحب ځنه خبره داسې دي چې هغه کله په عدالتي کاروي رواني نو پاغه باندې بیا تبصره مناسب نوی عدالتونه دا خبره نه خوخی تاسو د 62-63 خبرو کنو په دې لړکی کاروي روانه ده سپریم کورٹ کې عمران خان خلاف یو کیس روان دی همدغه رنګ الیکشن کمیشن یا انتخابی کمیشن ته هم یو د عمران خان د نه اهله ګرځولو د پاره یو خاص وړلې شوې د دې بس نتیجې دا خبراتلون کې معلومیږي. خو ارشد اوریدونکو پښتنه عبد الله مسعود وای چې غنې چودري نثار به د خارجه وزارت چې کومه ودا دا به ترلاسه کړي، او بل د 62-63 چې کوم یا د 2-3 3-3 2-5 او د 3-5 د ماده چې کوم ذکر کیږي د امین او د صادق، نو د عائشہ ګلالۍ چې کومې سرګندونی کړي دي یا کومې دعوی کړي دي د عمران خان خلاف، عمران خان دغه ګوند دغه خبرې ردوي، نو ګنې هغه به پې لاګو شي عملي شي په عمران خان باندې سخت کاری سم څېړونکي څه وایي؟
زبا د دې د عبد الله صاحب د لومبي پښتنې جواب ورکم چې د چودري نثار په والا ده، لکه د دې خبرې د څه سوال داو چې چودري نثار وایي چې زه په ګون کې د ټولو نه سینیئر کسم، نو باید چې د وزیر اعظم د هما د دغه په سر کېږي. خو هغه خو پرون موقتی وزیر اعظم چې کوم انتخاب وشو هغه غیر کار کړه. خو که تاسو دا هم د په ذهن کې ساتل پکار دی چې په سیرون کې وایي چې په دغه واکمن ګون کې هم جوړلې دي، یو ډلا د شاباش شریف د چودري نثار او د دغه خلکو ده، او بل ډلا د پخوانی وزیر اعظم کمچی نږدې ملګري داغي ده. نو شاباش شریف دلته راتل وی د وزیر اعظم په توګه قانوني سملې ته، او بیا دغه تاکنه د وزیر اعظم په توګه، نو هغه خو به چودري نثار خوشاله وي. خو که دغه نه وي نو زما نه دی خیال چیرې دی په موجوده کابینه کې چې کوم بروز به کې اعلان کیږي دی په هغه کې یا د خارجه چارو وزارت یا یو بل کوم پورټفولیو دی ترلاسه کړي.
سید د انتخابی کمیشن ته چې د عمران خان خلاف کوم ریفرنس یا خواست شوې ده دا چا کړی دی، او څه داسې نور څه تفصیل شته چې ګنې څه دریس پکې خپل کړی شوې ده؟
دا بالکل جی، دا اوس لږه شیبه مخکې چې کوم د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ایکسپریس دی په خپل ویب سایت باندې یو خبر لګولی دی چې د عمران خان پر ضد د هغه د نااهله ګرځولو یا د ډیسکوالیفای کولو په حق باندې د ګلالۍ د تورونو په بنیاد یو ریفرنس داخل کړی شوی دی. خو په دغه کې دا نه دی ویل شوی چې دا ریفرنس د چا لخوا راغلی دی، خو په دغه کې دا ویل شوی دی چې کوم د دغه کوم د انتخاباتو په حق لکم مادي دي داین، نو د هغه په بنیاد د هغه کارول سره دي د هغه په بنیاد عمران خان د قومي اسمبلی د نشست نه نااهله وګرځي او ډیر ډیسکوالیفای کی.
د تر څنګ نور چې کوم ګوندونه دي په پارلیمنت کې په خصوصي توګه پاکستان پیپلز پارټي، نو دا غي څه دریز دي غنې د پیپلز پارټي مشران څه وای؟ یو خدا چې غنې د نواز شریف په تګ باندې او خپل د پارلیمنت د آینده دا سی هم تبصری کیږي چې غنې دغه د نواز شریف خلاف چې کوم د سپریم کورټ فیصله ده دا جمهوریت ته هم یو ضربه ده، نو په دې لړ کې د پیپلز پارټي مشران په خصوصي توګه د پارلیمنت غړي په څه نظر دي؟
بالکل، تاسو کو نن کتلی وینو په بلوچستان ایالت کې د وکیلانو یو دستوره و یو سیمینار و، هغه ته د سینټ چیرمن رضا ربانی هم تقریر کړی دی، او په هغه کې دا ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې د انتظامی عدلی او د پارلمان ترمنځ چې په آئین کې کم ټاکلی شوی حدونه دي، نو هغه دی په دې مجبور کی چې دی په خپلو حدونو کې دننه کار وکړي. او هغه بیا دا هم ویلي دي چې لاول به پارلمان یا موجوده یا جمهوری حکومتونه هغه د آئین د ماده 58 وی لاندې ختمېدل، خو اوس یو نوی اعلی ایجاد کړی شو او مخترعاله او هغه هم دغه ماده ته اشاره کوي کوم چې د 63 او د 62 ماده دي. نو هغه دا ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې د ادارو ترمنځ یو مکالمه شروع شي، یو مکالمه شروع شي ادارو هغه اشاره و عدلیتا انتظامیتا او پارلمان ته، او دوی دغه وختنه کړی دی چې دا مکالمه شروع شي، نو د دې لقبل به دوی ته یو خپل حدونه اخکار شي او په خپل حدونو کې د اوسېدو ځای ملو شي، او ورسره به د ملک چې کوم انتظام دی یا د ملک چې کوم د واکمنې یا د ګورننس چې کوم نظام دی هغه ته چې کوم پرتیش خړې دي دا به په خشان هواري شي. هغه د عدالت لخوا د دغه آرټیکل یا د دغه مادو د کارولو په ظاهره چې دغه هغه مخالفت کړی دی، پیپل پارټي هم مخالفت کړی دی، بلکې هغه ټول جمهوریت ګوندونه چې د پاکستان په سیاست کې د پخوانه متحرک دي نو هغه یې دغه فیصله مخالفت کړی دی، خو ویل دي چې منی با چې د عدالت پریکړه ده.
صحیح ده، اشد ډیره مهرباني، ډیره مهرباني،
مننه مننه.
گرانو اوریدونکو دا زمون همکار ملګری ارشد حسین اسلام آباد نو د پاکستان په د سیاسي صورتحال باندې خبرې اترې کولې. په پروګرام کې د دمه وخت شو د یو سو سکند د مکه مونږ سره ورسېږي بیا راځو نور خبرې کوو.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
گرانو اوریدونکو دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د پروگرام د هلو وی وی د روان چارو د نوې ورځې پروگرام ز کوربا صداقت جان تاسو ته یو بیا هر کله دا پروگرام تاسو د وایس آف امریکا سټوډیو واشنگټن ڈی سی نه نیخ پنی غوړی. گرانو اوریدونکو دا وخت موږ سره په پروگرام کې میلمه کیږي ډاکټر محمد زبیر خان ماهر اقتصادیات ته ورلد بینک انټرنیشنل مانیټری فنڈ او داسې نورو عالمی اقتصادی ادارو سره کار کړی دی. پاکستان د خزانه وزیر هم پاتې شوی دی. زه ورته ډېر په درناوي په پروګرام کې ارکلی ویم. ډاکټر صاحب په خیر علی. ډاکټر صاحب هر کله درته ویم په پروګرام کې.
جی مهرباني.
مهرباني. او راضی او راضی راضی یو سو سیکنډ د پاره ما تاسو آواز وانه ورېدلې شو. ډاکټر صاحب د دې نوړاندې چې د نواز شریف د حکومت په اقتصادي تګلار باندې خبرې وکړو که تاسو یو جایزه یو داسې انالیسز یا تجزیه وړاندې کوي چې دا په کوم ډګر روانو د اقتصادي پالیسي سوه د نواز شریف د حکومت ګټې سوي نقصانات سو.
زب د دې مختصر تاسو دا وایم چې نواز شریف چې کله چې په حکومت کې راغلی د آی ایم ایف سره یو پروګرام تړلی او دا هغه پروګرام لاندې دا هغه چې کم غټ مقاصد و هغه دا چې دا څو وخت د پاکستان چې کم د زر مبادله چې دا فورن ایکسچینج کم ذخایر و هغه لیر کم شوی او دا هغه هغه بل سپین چې کم تجارت او نو چې کم د بل اقوامي مالک سره وی هغه کې ډیر غټ خساره وی او د حکومت خپل بجټ چون هغه هم جو رغت خساري کې روان و چې هغه یو دیرپا یو 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 حالات تاسو نه و چې هغه دغه سه جاری ساتلی شي. نو دا غي سمبول د پاره هغه یو پروګرام جوړ کړو. هغه پروګرام ظاهري خو کامیاب داسې شو چې آی ایم ایف اخیرا نه کیستوم دا دې کارونه دیل ورک خو هغه کې دومره زلا دی ته رعایتونه وکړل چې دا پروګرام چې کم هغه بنیادی چې کم فائدې وي هغه په ځای پاتې شوی. خلاصه دا چې اخیر کې بیا سول شو چې د پاکستان ریزرو چې وتوی د زر مبادله چې کم ذخایر دی هغه سیوا شو خو هغه د پاکستان د آمدن په ذریعه نه شو. هغه کل هم کل هم یو یو پیسې چې وا هغه بهر ملکونه دې قرضې واغسته او دې ګرانې قرضې واغسته.
نو ګرانې ګرانې مقصد دا چې ګنې د سود شرې زیاته وا
ډیره غته. نو اوس چې کم دا ما چې کم څه سود دې هغه هم د یو عرب یو نیم عرب ډالر نه سیوا پاره ما دې روان دي او چې کم ذخیر دي هغه زمونږ خپل نه دي هغه قرضونه غسي شوی دي او هغه بیا بیا دوباره ورکول غواړي او بیا به هغه سر غواړي چې هغه زمونږ ذخیر دي غسي دي. ایکسپورت چې کم دي نو هغه په قطر روان دي درې سلور کال راشه مستقل په قطر روان دي او زمونږ امپورت چې دي نو هغه دومره تیزی سره سیوا شو چې دا زمونږ لکه تاریخ کې دومره تیزی سره نه دي سیوا شوی.
د دې وجوهات سو
جی
د دې وجوهات سو
د دې وجوهات دي ټول غټ دادي چې زمونږ پاکستان کې د بزنس کولو یا کاروبار کولو چې کم اخراجات دي هغه ډیر زیات دي او کاسټ اف ډوینګ بزنس ورته دا غي یو عالمی انډیکس هم جوړی چې پاکستان په هغه باندې 150 نمبر ته جو 147 نمبر باندې را روان دي. بل دا چې کم زمونږه ایکسچینج ریټ چې کم دی د روپۍ او د ډالر چې کم ایکسچینج ریټ دی هغه د مصنوعي تور باندې ان خلول په یو 105 باندې چې چرته په کار دی چې هغه 119-120 سره رسیدلې وي تاکہ چې کم ایکسپورٹس دی هغه کې فائدہ وي او امپورٹس ګران شوی وي. ولته د حساب کړه هغه په وجه زمونږه هغه کمپټیټیونس هغه انګلیزي کې وای نو دا هغه هغه ډیر زیات نیگیټیو شو ډیر زیات
لکه داسې مثال ورکړې شي چې په منډای کې بیا د روپی د ګران روپی په وجه باندې د پاکستانی مصنوعاتو قیمت زیاتی د نورو ملکونو په مقابله
بالکل ڈالروں کے خوب آگاہ فکس بھی آگاہ ہو عالمی منڈی ہوئے خدا کا جکم اگر صنعت کار دے اگر تو روپوں کے بدل سے اگر ڈیڑھ لگی روپئے بھی آگاہ اخراجات سوا بھی اور آمدن کم بھی آگاہ بیا ایکسپورٹ نہیں سے کھولے دے پہ وجہ اگر زموں گا ٹول معیشت دے آگاہ بند دو مندر آ رہے ور سره تاسو خبر یی چې زمونږه د ملک چې کوم د برهان دی د انرژي په بجلی په هغه لحاظ سره هغه کې څه کمی رانغه هغه سه روان دی او اوس دا دوره کاله پس چرته نوی چې کوم جنریشن دی هغه په لائن باندې رااله خو چې کوم موجود دی زمونږه چې کوم د بجلی جوړولو لوی پاور هاوس دی هغه خپل مکمل پیداوار نه کوي او داغه ٹرانسمیشن سکیم داغه چې کوم بجلی تار کې چې کوم بجلی زی پاره کې چې کوم
نقصان
او نقصانان دی هغه 30% روان دي چې کوم د خپل مینجمنت ضرورتو چې هغه د ری سره د داسې دی لکه عالمی چې کوم ایوریج دی هغه 10-12% چې هغه تر رسول وي داغه بزاید د دور اوچت روان دي نو هغه کې بیا هغه په وجه بیا سر کوله ډیب شو او قرضونو چې کوم بوج دی هغه صرف د بین الاقوامي قرضونو په وجه نه بلکې اندرونی قرضونو بوج هم په بجټ کې ډیر زیات شوی واشه نو د دې وجوهات باندې زمونږ معیشت کې یو سو لکه امبیلنسز پیدا شوی دي او هغه چې دی نو هغه دې باندې خدای دې یو سیاسي پردخ په دې باندې اچيږي ځکه چې د دې چې کوم د انفارمیشن او د دې چې کوم میډیا سره چې کوم تعلقات هغه داسې چې دې به هر وخت یو حالات او یو برعکس تصویر ورکو سیاسي طور لپاره دې ته که څوک ټیکنیکلی ګوري نو هغه صحیح نه داسې
د نوی بجټ نه وړاندې کله چې اکنامک سروې یا د اقتصادي جایزه وړاندې کولو په وخت اسحاق ډار ویلو چې په تیرو لسو کلونو کې دا وړم به زل دی چې د پاکستان د قومي اقتصادي د ترقۍ شرح چې دغه د 15% نه پورته شوی دی یعنی د جی ډی پی شرح چې دغه د 15% نه پورته شوی دی یو ټکی خدا په دې به تاسو خبره کوي بلکې لګ دی ډالر او د روپو هغه ویلیو ته یا قدر ته لاړ شو تاسو وایئ چې دې د روپۍ په بیه چې زیات ساتلې وي لکه روپۍ درنه ساتلې وي پر ځای د دې چې روپۍ د ډالر په مقابله کې یو سل او شل وي یا 19 روپۍ وي هغه دې په یو سل اته او 15 باندې ساتلې وي نو د دې مقصد څه
دغه مقصد دا دی چې د دې کم بجټ د دې ټول چې کم پالیسی وا هغه د صرف د بجټ باندې مناسبه په بجټ کې د چې کوم فورن قرضی دی بهرانه قرضې داغه چې کوم سود او داغه چې کوم ادایګي چې کوم ادا هغه په ډالرو کې دی کدی ایکسچینج ریټ 105 په ځای 120 تر رسول وي نو داغه هغه د روپو چې کوم هغه جوړې ته داغه اماونت نو هغه د سیوا شو باندې په بجټ باندې په پرېشر راغلو د صرف خپل بجټ توکتل او د پورا ملک چې کوم معیشت ته داغه سود زیان ته ونه کتل دی صرف خپل جیب ته وکتل نو هغه په وجه ملک باندې لکه داغه خراب اثر وشه کدی لکه دور اندیشی اختیار کړی وي او هغه ایکسچینج ریټ کړی وي نو بیا به معیشت دوره سیوا شو چې د دې به نور ریونیو پیدا شي او داغه هغه منفی چې کوم اثرات وو د ایکسچینج ریټ هغه به ډیر حد پورې کینسل شي زیات های ریونیو
په انفلیشن باندې یا په افراتزر باندې د دې اثر نه چې کله روپی
وی په انفلیشن پالیسی دا وخت فی الحال کنټرول کې وځه سٹیټ بانک چکم انفلیشن پالیسی دا هغه مونیټری ایکسپنشن یو حد پورې دی کنټرول کړی و او خبردار چې دا وخت انفلیشن د زمونږه د روسو زمما 15-20 کالو کې دا وخت ډیر کم شر باندې روان دی خو دا یو ټاټه به دام دا چې دا وخت په ملک کې مانګ نشته ګور دا انفلیشن چې وی دا صرف زیات مانیټری لکه د پیسې پرنٹ کولو سره نه وی دی تعلق د دې سره وی چې یک دم ډیمانډ سیوا وی نو بیا به هم دا کیږي دا ډیمانډ ډورا کمزور دی چې آغا انفلیشن کې تبدیل کیږي نه نو څه حدا پورې بکی ده خو د دې لپاره بیا موضوع ایک عربي مایکرو اکنامک پالیسیز چې تاسو دا غي غاسر چې دی هغه تاسو هغه پی کینسل کړئ
تاسو د کاسټ اف بزنس پاکستان کې د کاروبار چې کوم اخراجات دي دا غي ذکر وکړو تاسو چې پاکستان کې دا ډیر زیات دي د مئی په میاشت کې کله چې ساګدار د خزانه وزیر د نواز شریف په حکومت کې هغه د اقتصادي جایزه وړاندې کوله نو هغه ویل چې د سرمایه کاری کې په موجوده مالیکال کې 11% نه زیاته ترقی شوې ده دا وخت پاکستان کې د سرمایه کاری شرح چې د نو هغه 15 ټریلیون ده او تیر کال دا 3.53 ټریلیون وایا خراب وو
او یو دا کاربونو کې اربونو کې بنده ګوري نو دا غي څه پورا اندازه نه لګي چې دا چې کم هغه دې داسې زیات څه کم دې د خو خجاده داسې کدي شي چې د دې چې کم سرمایه کاری دا هغه د جی ڈی پی سره دا غي هغه ریشو چې کم دې هغه ته به وګورو نو دا زمونږه چې کم د انویسټمنت جی ڈی پی ریشو چې کم دا چې اشاره کوم دا نو هغه زمونږه تاریخ کې دومره لاندې چره نه و تاریخ یو څو کال کې اوس چې چونکه حکومت خپل انویسټمنت سیوا کړی دی نو هغه په وجه لکشانت د شرکت کې لکشانت دا لګ اوچت شو خو اوس هم مونږه لا ډیر لري اوس خبردار انویسټمنت هم مونږه دي ته وایو چې د بهر نه انویسټمنت راځي یا زمونږ خپل خلک چې کم دي نو هغه نوې فیکټریانو کې یا دې شنو کې انویسټمنت کوي انویسټمنت دا وخت کیږي صرف انفراستراکچر کې چې کم سی پیک سره ریلیټډ دي دا خو د چین چې کم خپل ډیولپمنٹ پلان دي دا غي باندې چې کم خاص راتي دا غي اکاسي کوي دا نو چې کم د خلکو خپل چې کم رائے وا هغه ځکه انویسټمنٹ باندې چې کم دا غي خیالات دي هغه باندې خو اثر به اله کیږي چې دا ایکسچینج ریټ او د بجلی چې کم پوزیشن دي بجلی صرف هغه نه دا کم نه دا دا غي چې کم کم ریټ سي ټاريف چې کم دي دا یې دا په کم قیمت چې ملاويږي هغه ډیر زیات دي او هغه نه علاوه هم ډیر زیات اخراجات دي یو بزنس کول لپاره دا غي په دې ډیر فیکټري ټیکسټایل کې ډیر زیات فیکټري بل شوې دي او او ټیکسټایل خو تاسو خبرې د پاکستان کم د انډستریل بیس چې کم دي دا دی یو ډیر غټ یو حصہ دا او دا یو اهم جزء دی د ایکسپورت یو ډیر اهم جزء دی نو موږ هغه کې ولیدل چې بلې غار ته چې کم ایشیا او د نور ملکونو چې کم ایکسپورت پرفورمنس موږ وینو هغه په تیزی باندې بر روان دی پاکستان په خطر روان اوس زمونږ هم چې بین الاقوامي لکشن ته مارکیټ لکشن شو دی پاکستان دا غي په د سلو نه دی زمونږ خپل چې کم ډومېسټک پالیسیز دی هغه کې ډور گنجائش دی
انڈسٹریل گروتھ یا صنعتی ترقی بانے بہم خبر رکھو او تاسو د ڈیزل او خبرو کو د ټیکسونو خبرو مو کدر نواز شریف په حکومت کې پدغه کوم کلګې شان خبره را سره کوي ازوړم فرنات خان وزیر ته په پروګرام کې هرکلی وم فرنات خان وزیر په خیر علی
وزیر اعظم کی شی انور داس آپ کے احتساب معیشت بند اثر غرضی کرنے غرضی نواز شریف ٹک سونا ہو دا وہ وزیر اعظم کے ناست دا وا ٹک سونا کے پار ہو کی چھتا با ہو کی کنا با ہو کی دا پتہ نہ دے ما وا دے ملمان ہو تا سونا
صحیح دے ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی فرنات خان وزیر بن نتا سو پروگرام کے برخوا خاصا ڈاکٹر صاحب تا سو خبر وار چ گنے حکومت یا چکم صحیح دے
زما جی دا رائے دا چې زما په خیال کې دا وخت چې چونکه د حکومت بدلېدو سره اسحاقدار هم د دې امکانات شته چې هغه هم زمونږ وزیر خزانه پاتې نشي ځکه چې هغه باندې الزامات دي دا غي بر دي جواب ورکړي
نو که دی بدل شي نو کې دی شي چې زمونږه اقتصادي پالیسۍ کې لکشان دا تبدیلی راشي دا حالکه حکومت او هغه د پی ایم ایل ان پاتې دی خو دا وخت دلته چې کوم د نواز شریف صاحب په وخت کې چې کوم طریقه کارو د حکومت چلول هغه دا چې صرف هغه او اسحاقدار ټول فیصله کوله او اسحاقدار بالکل د چا نه رائے اوریدا او نه خپل ممبرانو سره سره ناس ولاړه یا د هغه رائے اغستا خپل یو هغه باندې روانو دا دل لري کې که هغه لري شه نو دا امکانات شته چې اوس با یو داسې پریکټیکل یو پالیسی به راشي چې کم معیشت د پاره خوي او هغه د هغه سیاست د پاره هم به خوي ځکه که معیشت ښه شي نو سیاست هم ښه شي نو صرف د صرف بسونو چلولو باندې میټرو بسونو یا بریل ریلونو باندې خو ممکن نه شي ګټل کېدی نو زما په خیال کې دا وخت یو امکان شته چې هغه او بل چې کوم ذات اهم خبردار چې فیصله به اوس امید دی چونکه زیات واضح طریقې سره کیږي ٹرانسپیرنٹ شورت وي نو امید دي چې د ملک په فائدې کې به غټ غټ پروجیکټس دا غي فیصله کیږي بجای د دې چې هغه یو ذاتی فائدې لپاره کېږي چې کم کې کرپشن چې او هغه یو دې دا غي غټ اهمیت نو کرپشن یو تش یو اته یو خیال نه دی اوس د پاکستان کې چې کم کرپشن یو حد ته رسیدلو دا غي خو اوس واضح ثبوتونه مخامخ شو نو زه فهم چې هغه اوس یو هغه یو حد پر کم شي د پاکستان ټول میشه د خلکو لپاره به ډېر فائدې وي
د تاسو د سرو بسونو خبرو کړ یقینا تاسو اشاره میټرو بسونو چې کوم پروجیکټ یا منسوبې وغه ته نو حکومت دا منسوبې هم په هغه چې کوم بهر نه یا نور بانکونو نه هوا د نن بانکونو کومې قرضې اخیستې دا منسوبې په دغه قرضو باندې چلی دي
او که یو ګره کنه دا سه بیل بیل پیسې ز بیل پروجیکټ لپاره خو نه وی کنه د حکومت بجټ کې څه پیسې خرج کیږي دا غي چې کم د پیسو هغه سورس چې وی دا غي هغه چې کم د دنیا چې وی دا هغه خو قرضونه وي ټیکسونه وي او دا ټول خبرې وي نو که 450 ملیون ډالر صرف یو سو بسونو چلول د لپاره دی اوله ګول د اسلام آباد نه پینډای ته تلو لپاره هغه باندې دې محدود خلک دي باقي خلک خو په بسونو کې نه دي راځي هغه لپاره داسې یو ګران سکیم جوړ کړي هغه په عام سړکونو کې چلولې نو دغه بسونو به خلکو خدمت هم دغه څه کړو او خرچونه به هم کم کړو خدای دې داسې یو نمایا کار کول غوښتل چې هغه سره خلک وایي چې واه واه خدای هغه چې کم دغه هغه کاست دې دغه چې کم هغه مې کم خرچه چې وشو هغه زمونږه مالی حالاتو مطابق نه و او یو کس چې هغه سره جیب کې پیسې نه وي هغه په بچو باندې ډېر غټ غټ پیسې لګای نو خود به مکروز بم شي او ځان به مغر کی او بچو به متبا کی نو موږ خو غواړو چې بچو دې اول تعلیم کی داغه صحت به خیال وساتي داغه مستقبل لپاره دې کارو کی سرمایه کاری دې کی ځان دې آمدن جوړ کی هغه و نشو زما دا مثال ځکه درک چې د دې او د ملک بالکل دې کې نور څه فرق نشته که زه یو قرضونه والم خپل بانک کې کیدم زه خو بچو ته نشم ویل چې زمونږه حالات ښه شو دې دغه کار وکړ ملک سره قرضونه واغله فل بانک کې خو در ټول توي چې ساسو اوس زخير چې کم دي د فارن ایکسچینج سیوا شو زه په دې لحاظ باندې وایم چې خدای دې اوس زمونږه د ملک به تریو کی چې کم دا پالیسی به دې کې د تبديل راشي
ټیکسونو تاسو ذکر کولو چې ټیکسونو هم زیاتو
ډیر زیات چې څنګه کوي کنه زه ته خبر کوم چې یو کارتا کده ټیکسونو او د جی ڈی پی چې کم شرط هغه کوي د پاکستان نور ممالک نه کم ده یک شک نشته خو چې کم څوک خلک ټیکسونه ورکړي انکم ټیکس ورکړي هغه په 200 ملیون آبادی کې صرف 1 ملیون نه هم کم خلک انکم ټیکس ورکړي او چې کم کارپوریشن سي دي چې کم کمپنۍ نه ټیکس یې کارپوریټ ټیکس ورکړي هغه صرف 25,000 تاسو ته ډوره نو 2500 تاسو او ټیکس ریونیو چې کم دی د ټیکسونو نه چې کم آمدن دی د حکومت هغه سلور 15 ګونه سیوا شو د روستو درې کال کې نو دا چې سیوا شو تاسو پوه شئ چې دا په اکه خلکو باندې بوج سیوا شو چې چا مخکې هم ورکړو ځکه چې کم کسان چې ټیکسونه ورکړي هغه کې اضافه نه ده شوی هغه بلکې کم شو
نو زه دا هم چې هغه معنی دومره بوج راغې اوس اصل خبره کو یو غوا دا هغه در پي در کوي که تاسو خوراک له نور کو تشه لشي 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 هغه به خود کمزوري شي کنه نو دا وخت مېشتوم دک مثال چې دې دومره ټیکسونه په دې لګ خلکو باندې ولګول چې دا غې نه سرمن ویاسته
لکه دا هغه کې اضافه ونه شو هغه چې کوم خلک ټیکسونه ورکړي د غي پښمیره کې
اضافه ونه شو هغه هغه کم شو هغه د نمبر کې 1.1 میلیون تم رسیدو ټیکس پیر اوس 8 لک ترال
رقم شو
کم شو خلک تختي هغه وایي چې موږ دوبله تنګي هغه ټیکسونه ورکړي ټیکس کلچر سیوا کولی دا ډېر لازمی دي یو ملک نشي مکه کې دې چې کوم ټیکسونه ورکړي او موږ اصولې دي چتش نواز شریف او اسحاق ڈار نا دای چې کم باقی چې کم اسمبلی کې ټول ممبران دي د دومره کم ټیکسونه ور په مقابل نور خلک چې کم تفادار دي یا هغه دي نو اوس یو 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 هغه پیدا شو دي کې یو یو کنټراست پیدا شو دي او د دې ټول تاکي سونو دي ټول په وجه د دې انکشاف چې اوس نو خدای دې وکړي چې دا زمونږه چې کم لیډران دي د الیکشن ته اوشر میږي او په خپل ټیکسونه ورکي او چې په خپل بوج دې منځراشي د بنور باندې بوج لکم کی او چې څوک د ټیکس نت نه بهر دي چې څوک ټیکسونه نه ورکي چې هغه په ټیکس نت کې راولي
صحیح ده ډاکټر صاحب ډیره مهرباني وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وخت ورکول ته پاره ډیره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ګران اوریدونکو دا ډاکټر محمد زبیر خان مایر اقتصادیات د پاکستان په خوانه د تجارت وزیر د نواز شریف حکومت په اقتصادي پالیسو باندې یا تګلار باندې خبرې ترې کولې په پروګرام کې اوسو سکند د مکو موږ سره اوسې
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پروګرام د هیلو وی وی تاسو د واشنگتن ډی سی نه نخ پنی غوړې د پروګرام کوډ با صداقت جانې موږ سره دا وخت په پروګرام کې ایمل مکیږي زلاقت خان ملک صاحب پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګې پروفیسر یا استاد زورت ډېر پتر نامي په پروګرام کې ارکلې و پروفیسر صاحب په خیر علي
مهرباني جی السلام علیکم
وعلیکم السلام که تاسو نظر ته پوسو کوم چې د نواز شریف د حکومت اقتصادي تګلارا سرنګ و تاسو به څه جایزه کوئ څنګه تجزیه کوئ
ډیر مهرباني شکریا سو پورې د نواز شریف صاحب د حکومت کوم اقتصادي پالیسی یا د هغه کوم اقتصادي پروګرام کته سو پورې همیشه د پاره د نواز شریف صاحب حکومت چیراشی نو دا اوی زیات زور چې نو هغه په کمیونیکیشن ډیولپمنټ باندې دی
په مواصلاتو
چې دل چې دی په مواصلاتو زراعي ډیولپ کولو یا هغه ته د ترقیا ورکولو باندې او سپیشلی په های ویز او موټر ویز باندې دا اوی فوکس ډیر دی تاسو کوم وخت کې هغه حکومتونو وګورئ نو هغه وخت هم د اسلام آباد لاهور موټر وی جوړ شو بیا چې کوم دی پشاور اسلام آباد موټر وی دا اوی په وخت کې اناونس شو انګریشن یو شو دا بیا د خبرو کې د حکومت ختم شو هغه کمپلیټ نشو ورسره هغه د مشرف صاحب په دوري حکومت کې کوم دا ویلې چې بنیاد هم نواز شریف صاحب کې اوس ته په دې حکومت کې تاسو ګورئ مختلف موټر وی اعلانات هغه کړي دي پای باندې کار شروع شوی دی دا که زمون په خیبر پښتونخوا کې تاسو ګورئ نو دا ایکسپریس های وی دا برهان او د ابتاباد منس کې ډیر ضروری ده او دغه د یاد سی ټیک پلان کې کوم روډ او های ویز موټر ویز جوړیږي دا چې وګورئ نو په اورنج ټرین او میټرو بسز دا همیشه لپاره د نواز شریف ته د اقتصادو کم دغه پروګرام چې نو هغه د مواصلاتو په ډیولپ کولو باندې دا هغه فوکس ډیر وی او زما په خیال هغه د ټول شیزونه دي د پاره کې چې د خلکو تخکاری
صحیح ده
ځکه چې هغه اوس هم تقریر کوي نو د خپل زوړ موټر وینې شروع کوي او په نو موټر ویز باندې ختميږي ښه چې د دې ټول ارسه که تاسو د وګوري خو د هغه د دیزل د حکومت کم د اقتصادي پروګرامز دغه دی نو د هغه د چول چې کم دی نو هغه په شي پک کړي دا الله پاک چې پک کوم دی مونږ ته په صورت کې الله پاک مونږ ته یو ډېر ښه اپورتونټی راکړی دا پکار داری چې پاکستانی کوم ویخشی ندینا فائدہ والی تیاری بلکہ نہ پا سینٹرل لیول باندھے ماتخاری اور نہ پا پروینشل لیول باندھے اخکاری کیا رسی تے دپارا مجھ سے تیاریاں نکیڑی بلا اگے اپرچونیٹی سرا سرا بلا چینل چیلنجز او ایشوز ہم دیچے اگر ایڈریس کول پکار دیچے مونگا ایڈریس کو
خو چکم اقتصادی مشکلات ہی عام خلق تے ډیر نیخ پنیغا متاثر کی گیا غدا چی یودا سے اقتصاد چاگے کے خلقو تا زوانانو تا دا کار روزگار موقع وی سنتون ترقی کئی ایکسپورٹس یا صادرات زیادتی گی نکا پدغ تناظر کے حکت لیشی نواز شریف دا حکومت اقتصادی تگلار تاستا سنگ کاری
دا گوری سو پوری چی دا عام کس دا فائدے خبر دا دا غدی نو یواز نواز شریف نزا مونگ یو حکومت هم چیخی دیری وحی کمیش پارک سوکت عزیز تیبا مرزا ما دا پولیسیانو شکل ڈاون ایفیکٹ پتا سو دو کالا پسو نی دریب ہوئی دی نواز شریف سے بم دا دا غوی کو دا غن دی عام کس چی دی کامن مین چی دی آپا دی کے انترسٹ دی کہ اگر تنخواہ واخلی پا آگے باندھے داغت دا میاشتی گزارے کی گی تو نکی گی نوکہ دا گرانے حل تاسو او گوری گرانی مخبر روانہ دا دا آگے دا روکتام دا پارا ہیس پالیسی نا پروینشن لیول باندشتا نا پا نیشنل لیول باندشتا سنتی ترکی کی کم دا دا آگے دا پارا ضروری سیس چکم دے نو آگا پاور دے پاور بجلی گیس دا دی د تیرو سو کالو نه زمونږ په ملک کې شارټیج دی مونږه دا جی ایس پی پلس فیسلټی دا یورپین یونین نه ملو شو دا اغه نه مونږه پورا فائدہ وانه خسته شو د شارټیج کرای د پاور کرایسس په وجه باندې نو دا اغه په دغه کې اول دوی چې نو شریف ته شروع کې څنګه رالو نو انرژي کانفرنسز یو کو زمونږ په دې باندې فوکس دی دغه کو صدا چې اغه سالید دغه نشته چې مونږه کوم ته مخه ته کوچ یو دا شی زشو دا شتا دا منل پکار دی چې د نو شریف سے پوس دی اخیرو راځو کې د مخ کې په نسبت لوډ شیډینګ ډیر زیات کم شوی دی څنګه به چې مخ کې او ساغه سے لوډ شیډینګ نشته دغه دی نو یو دغه وو چې توانایي او دا پاور دی طرف ته هم دا هغه فوکس وو بل سنتی ترقی زمون ما ته خو صدا شه ډیر دغه نخکاری چې مونږ ډېر سنتی ترقی په دې دوران کې کړی وي بیروزګاری چې کومه ده نو هغه ترغه زیاتیږي او د هغې یو غټه وجه دا ده چې زمونږ ملک کې مونږ لګیا یو پوسټان موس په هر ډسټریکټ یونیورسټي شته د کال په لکونو خلک چې کم دی جاب مارکیټ ته روځي خو هغه ابزارب کیږي نه د هغې دپاره د روزګار مواقع نشته دي ځکه چې صنعت ترقی نه کوي اګریکلچر چې کم دی نو هغه دومره خلک ابزارب کولی نشي دا هیڅ پلم یو کیپاسټی دا څومره پورې به خلک ابزارب کوي نو د ټول دغه داري چې د یو طرف ته دغه فوکس ډیر زیات او باقي ته تم سیزن تاسو واخه چې سنتی ترقی جوانانو ته روزګار ملاوي دل آل دوی چې هغه دا پرائم منسٹر یوت پروگرام ډیر ښه پروگرام دی پکار دا غري یا دا چې په ایجوکیشنل انسټیټیوشن کې هغه ریمبرسمنت سکیم چې شروع کړی چې
اقتصادی نواز شریف حکومت اقتصاد پوہا سرتاج عزیز سره خبرو کړو خو هغه
پروگرام ته ماده نشو خو د مې په میاشت کې د نوی بجټ وړاندې کولو نه وړاندې د نواز شریف د حکومت خزانه وزیر اسحاق ډار د اقتصاد ډېر روښانه تصویر وړاندې کړی ویل چې پاکستان کې د تیرو په تیرو لسو کلونو کې پاکستان په وړاندیزل په اقتصادي ترقۍ کچا چې دا یا شر چې دا هغه 15% جی ڈی پی نه پورته شوی دا هم په دغه خبری کانفرنس کې هغه ویل چې د اقتصاد صنعتی ترقی هم شوی دا د پاکستان د زر مبادله ذخایر هم زیات شوی دي نو دا خو د حکومت د نواز شریف د حکومت د ریزو خو د پروګرام ملمنو نه تاسو اوریدل چې کنه د نواز شریف حکومت اقتصادي ترقی د پر سر ډیر کوټلی پالیسی یا تګلاره نه لرله سی پیک سی پیک د چین حکومت یو منصوبه ده په بنیادی توګه باندې ګرانو اوریدونکو په دې ځای د نن ورځې هلو وی وی پروګرام مختصر تر سیزه د پروګرام کوربه صداقت جان د پروډوسر ناز سهار او انجینیر یان سر تاسو نه اجازه خوانم د لا پما
تاسو کمی خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو